لاس بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه کې به واوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د اور بند غوښتنه کړې. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو پلاوی خبرې سره وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په ملي بحث کې د ژورنالیستانو ونډه مهمه ده، او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د پیکینګ او واشنگټن د اړیکو د ښه کولو لپاره په غونډه کې په لفظي شخړه کې ښکیل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یو غړی حبیبه سرابي وایي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. میرمن سرابي دا خبره ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې لیکلې. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو همدارز د کوربه هیواد روسیې او د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري، چې د ده په وینا افغان ژورنالستان مهم رول په کې لوبولی شي. ښاغلی غنی پرون د خبریال د ورځې په مناسبت په ارګ کې په یوه غونډه کې خبریالان نه یوازې د بیان د ازادۍ بلکې د هیواد د راتلونکي مدافعین وبلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمېر هغو خبریالانو ته چې د دندې پر مهال وژل شوي د مډالونو او د یوه صندوق له لارې د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنګارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کېږي، او دا ټول د رسانو په مخ کې تثبیتیږي.
افغانستان په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون له لسو زیات خبریالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکای سیالی سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ویل چې افغان دولت د اساسي قانون پر رڼا کې سیاسي مشارکت ته او ورلمخ انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیه له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په ګډون باید خوندي شي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13مه په لفظي شخړه کې ښکیل شول، او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ښه کولو او د چین د چلند بدلولو لپاره د امریکا هیلې نه هیلې شوې. په الاسکا کې د پرونۍ غونډې پرانیستونکو ویناو چې عموما په دې ډول غونډو کې له څو دقیقو نه زیاتېږي له یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواوو پلاوو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه کول. د دې غونډې لاهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د ده په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کیږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وټاکه. د ده د څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوړي چارواکي یانګ جیچی په ډېره غوسه غبرګون وښود، او وویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې د مخکینې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکېچن شول. متحدو ایالتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزاد اروپا آزادې رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو لقبل وغندله. د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا شارژ دافیر کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غګونو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادې راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن آسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. واشنگټن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شو چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم په ټول امریکایي ځواکونه نشته شل کال وروسته افغانستان اوسي. د روسي په پلاسمینه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغه هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوې دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او وړي کې پوځي عملیات اعلان نکړي. دغه څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي، دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې، د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیب سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمینه برابره شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي، د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دي چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولېز چاپیریال کې ترسره شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین رسپانې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې په اړه لیکلې چې روسیې د پنځمه پر ورځ د افغان حکومت استازي او وسلواله مخالفه ډلې یعنی طالبان د نورو نړیوالو تړونکو سره یو ځای پر یو میز راټول کړل په دې هیله چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندې کولو سره مرسته وکړي. رسپانې لیکي د مسکو د هڅه داسې محل کې چې واشنگټن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربند له حکومت سره د سولې مذاکراتو د یوې برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبرې وکړي. میل آنلاین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پایل کې هیله وشوه چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنې ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیا چې په 1980 کلونو کې یو لسیز په افغانستان کې وجنګیدل، اوس د افغانستان لپاره د یو منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماټیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بیلابیلو اړخونو سره اړیکې نیسي، چې د مقالې لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یو هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړې نور هم زور واخلي یو موافقه وسی. واشنگتن اگزامینر ورسپانې بیا یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل به شایي افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر له نن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړې شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. دا ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سبب وه. اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه د پډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلي ضرب لجل چې د مې میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ له ABC ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دي چې 10,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شایي د خپل بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي که د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړ لاس واخلي افغان حکومت به شایي لړنګېدو سره مخامخ شي. دی وایي د افغان حکومت 80% لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هېوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو معاشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. څوک زیاتوي د دغو لګښتونو نشټوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پالعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور. د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د څېړنې ادارې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. دا واکسین آکسفورد پوهنتون د یو برتانوي او یو سویډني شرکت په مرسته جوړ کړی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې استرازینیکا د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
اروپای ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازینیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنې پیل کړې دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خبره شول چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورکړې هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازینیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی، لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څېړونکي له همدې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو د سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټي شایي زړه، مغزو او سرجو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د استرازینیکا واکسین ګټي د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ ویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازینیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازینیکا واکسین یې کړی دی، د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیره دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د شاعر اکبر هوتی خبر او شعرونه در اوربو.
پتا مئن شوم پزان باندې مور اور پور کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو.
سندرغاڑی مبین وصال وای دیار لسونه نویم کال د هنرمندانو لپاره خ کال نه وو.
زخپل سندر نه پاتې شویم ما چې وختل تل کار وکم ناغه د سیو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کوي تل نشو لارې بندې مشکلات ډیر زیات پیدا شو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو کتر پای را سره وای و به یوري. نورو هیوادونو کې د چاپی رسنیو لستونکې ډیر دي، ځکه خو هلته د دې رسنیو ژوند هم اوږد وي. خو په افغانستان کې بیا چاپی رسنۍ همره مینوال نه لري، ځکه خو ډیرې د څه وخت له تیرېدو وروسته بندې شوي او یا هم که چاپیږي نو د لوستلو پر ځای ډیر وخت د نانوایی ډوډۍ په کې تاویږي. دا ننګرهار ورځپاڼه چې عمر یې تر سلو کلونو اوړي یو وخت یې په بهرنیو هیوادونو کې لوستونکي درلودل، خو د ننګرهار فرهنګیان وایي دا ورځپاڼه اوس په ننګرهار کې هم نه لوستل کیږي. دا د ورځپاڼې په اړه نور حال په راپور کې.
د ننګرهار ورځپاڼه کومه چې سل کال وروسته یې هم نه لوستونکي زیات شول او نه یې په کیفیت کې د پام وړ کوم تغییر او بدلون تر سترګو شو. د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کال پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحادی مشرقي په نامه په کوم فکر اوازم په خپل خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته پر رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي یې هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیک توري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. څېړونکی او لیکوال محمد اسیف سمیم وایي اتحادی مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه په خوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل، چې په خبره د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼې هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل او په یو ځل کله ټکې سوې مدیر و او هغه لیکلي دي چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بېرته زموږ د یو مضمون جواب راغی او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت پکې وو په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون وو چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار د لیکوالانو په خبره په خوا به لیکوالانو، فرهنګیانو، په ټولنه کې لوستو کسانو د ننګرهار ورځپاڼې د چاپ او لوستو لپاره شیبې شمارلې، خو اوس چې د پخوا په پرتله وخت پرمختللی، لیکوالان ډیر او امکانات ښه شوي دي، د دې ورځپاڼې بازار سوړ شوی دی. د دوی په باور ننګرهار ورځپاڼه په ننګرهار کې یواځنۍ دولتي ورځپاڼه ده چې باید له هر اړخه قوي شي، کوم چې د دوی په خبره د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله د خلکو له پامه غورځېدلې ده. اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د لیکوالانو اندېښنې منی، خو زیاتوي چې ځکه په پخوانی کیفیت او ارزښت د ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي ورسولی چې په خبره یې مرکزي اداره ورته لازم امکانات نه ورکوي.
متاسفانه کله چې د دیموکراسي نظام راغلی دی، زموږ دغه ورځپاڼه په هفته کې د یوې ورځې د چاپ لپاره موږ ته پوره کافي بودیجه نه راکول کېږي. ورځپاڼه او د دولتي نشرات چې اوس فلحال لپاره نایدبار دي، کنل ولی عمده علت دا دی چې موږ په وخت باندې نه چاپولی شو نه تر خلکو رسولی شو. کچیرته ورځپاڼې ته امکانات برابر شي، زه هر ادارې ته ورځپاڼه ورسوم. زه متيقن یم چې د ننګرهار ورځپاڼه به بیرته هم ځای پیدا کړي، هم به بیرته لوستونکي پیدا کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې اړه ولسمشر ته د یوې نوې طرحې د لیږلو خبره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ویل اطلاعات وزارت په پام کې لري چې نه یوازې ننګرهار ورځپاڼه بلکې نوري ټولې هغه ورځپاڼې چې په دولتي سکتور کې خپرونې کوي معیاري او ارزښتمنې کړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه وروستي او څو میاشتو کې یو طرح د لاس لاندې نیولې ده چې په هغه کې به نه یوازې ولایتي ورځپاڼې یا اوس فلحال چې په اونیز شکل باندې چاپېږي، د هغې ترڅنګ به دغه مرکز کې چې کومې ورځپاڼې دي چې اصلاح و انیس او کابل ټایمز او هیواد ورځپاڼې دي، دا به هم زمان په زونونو کې چې لکه څنګه چې په کابل کې چاپېږي هم زمان به دا په زونونو کې هم چاپېږي. دغه طرحه د رئیس جمهور سره شریکه شوې ده، ولې تاکید پر دې باندې دی چې د ورځپاڼو په هغه محتوایي شکل کې باید تغییر راشي. موږ غواړو چې ورځپاڼه ډېر زیات په تحقیق او په څېړنه باندې ولاړ یو ډېر کاري د ټولنیزو مسایلو سره نه د تودو خبرونو سره.
د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورځپاڼه د امیر امان الله خان په وخت کې په خپرونو پیل وکړ چې تر اوسه هم په اونۍ کې یوه ورځ د 1500 راش په اندازه خپرونې کوي.
څنګه د یو بل ونی څنګه مواخصل د یو بل نلا سنا یو بل نلا سنا سب زمانہ کی لکیږي سګل مان د خپل تندي لکر خو یما او لکر خو یما دس ویلاس پختن کیږي دس ویزر پختن ای څوک نه کوینا څوک نه کوینا.
دیر لسو نه نویم کال دا کرونا او باو قرنطین لوجه دا ډیرو لپاره سخت کالو. هنرمندان هم وایي چې تیر کال دا دوی لپاره ښه کال نه وو، ځکه خو یې ډیر هنري کارونه و نه کړل. سندرغاړی مبین ویسال وایي په تیر کال کې نه دومره محفلونه وو او نه لارې دوی ته خلاصې وې چې لاړ شي او نوې سندرې ثبت کړي. لا مبین ویسال سره مو خبرې د دو په یو سندره پیلېږي.
ز محبت منما ز محبت منما مالک لختما توی پلارا خمار خمار می زنگ گوی پلارا مالک لختما توی پلارا خمار خمار می زنگ گوی پلارا زد جانان دمڑا استر گو برکت منما ز محبت منما زد وفا او د اخلاص ډک طبیعت منما ز محبت منما.
وصال صاحب پایل مو پسندره وکړ، خو اوس په خبرې هم سره وکړو. لومړی کدار ته وای چې دغه 1999 کال ستاله لپاره یا د نور هنرمندانو لپاره څنګه کالو؟
هی وات صاحب سلام وړاندې کوم، مننه کوم تاسو نه. زما په فکر چې ستونزمن کال وو او ډېر د تکلیفونو نه ډک کال وو، یو هنرمندان ته نه بلکې ټول نړۍ ته. او خاص کر اول زه خپل سندرو نه پاتې شوی یم. ما چې څه غوښتل چې کار وکړم نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نه شو کوی، تللی نه شو، لارې بندې، د هر مشکلات ډېر زیات پیدا شو. نو خپله که زه خپله ته وایم تقریبا یو دوه درې پنځه کاله زه وروسته پاتې شوی یم سندرو نه، ځکه چې سندره مارکیټ ته رانشي، خلکو ته رانشي، نو دا خو ډېر هغه وي ستونزمن وي خبره. او بیا هم بار صورت الله دې باقي خیر پیښ کړي. اوس هم زما په فکر چې خلاص شوی نه ده، صرف افغانستان کې دومره مراد نه کېږي او نور چې خبرونه ګورو نو په خاص کر یورپ دنیا کې نور نړۍ کې اوس هم هغه درز غوبل شته. فکر کوم چې د کرونا د وجې نه
تاسو پروګرامونو ته ځای معمولا سندره کوي په دغه پروګرامونو هم تاثیر کړی او کنه؟
ډیر زیات تاثیر کړی وو. وخت چې خلک سره هجوم نه جوړیدل نو فرض کړه واده کې خلک ضرور جمع کی نو یو څه وخت لپاره تاسو معلومه و چې هوټل هم بندي وي. یو پروګرام تللی وته بیا شپې پولیس راغلل وی ویل تاسو دومره غټ هغه جوړ کړی دا هجوم جوړ کړی دا او موږ کوشش کوو چې هجوم ختم کړو. دوه کسان به ځای نه کینی تاسو په دا یو تاکلې کې پروګرام کوو هغه پټ جوړ کړی و مایفل نو هغه تر دې پورې چې پولیس راغله ویل چې دا هغه ختم کړي بیا هم څه نه څه پر کوم هغه ملګري و څه خپل سره خپل جوړ جوړ شول سره او پروګرام وکړو خو داسې خوندور پروګرام ونه شو.
تاسو مخکې ول چې مثال ډیر وخت په ورسته پات شوې کار مو ونه کړ وجه څه و دلته استودیو غان نشته تاسو کار بهر کې کوي؟
او زما خو زیاتره سندري په زیاتره په خبر کې ریکارډ کړی دي لو ورته په ور پسې به خبر تا نو لارې باندې وی تاسو معلومه و چې د پاسپورتونو هم سنځي وی دغه دی ویزو د لارې نو د کورونا مسله هم و نو ځکه پاتې شو نو غل شي او هغه څم چې غوښتل نه کېدل او خیر بیا ورسته خیر ما هم یو څه بدري سندري ویلي اخري کې سناڅه هغه مو چې یو چانس پیدا کو یا وخت ما پیدا کو.
وصال صاحب تاسو یادونه وکړه چې څو نوې سندري مو هم ویلي دي کایوا بل سندره هم لګراته زمزمه کړی چې کومه یو سندره ده
زه به ان شاء الله دغه سندره تاسو ته وسپارم ځکه چې ضرور ده تاسو میډیا خو ډېر ضروري ده دا تاسو په کار ده خپل مینوالو ته ورسوي نو زه به زمزمه کوم ته لګون دی خو خو وی
زمادها را انداز خوخ دینو و چی پو خنداشه یا مختبو نسیلا سونامو پریگدا لاس می پریگدا و دا زوروا ریکورا نیمو و کا گڑی واده یا چار کڑم زوریلا رمانو پریدا لاس میں پریدا وپن پپن ما رانا تا ویگانو وک مسافر شے ویا بنا درزی خو بنا ہوئی پریدا لاس میں پریگ دا ستا خماری سترے گے چماک دن دلی دی دیر میں جڑ لی دی جانانا ستا خماری سترے گے چماک دن دلی دی دیر میں جڑ لی دی جانانا دیر میں جڑ لی دی جانانا
ډېرې ښایسته ټپې وې. وصال صاحب په دې وروستیو کې د ټپې وویلې کاکړۍ غاړې هم مانا خلک ټپې او کاکړۍ غاړې خوښوي
ډېر زیات مینه والې دي وخت چې او که زه سبا درته وایم چې دا ما څوک پېژني وصال یا لږ ډېر خلک پېژني نه پله ټپو هم پېژني دې نه مخکې مو دا غزلې ډېرې ویلې وې غزلې هم ډېرې ویلې اما دومره مینه وال چې ټپو ده د کاکړۍ ودي چې کله پروګرامو ته لاړ شو نار سړی راشي ماته وایي دا د کاکړۍ لپاره وي تر سره راوستې چې تر ته کاکړۍ وي وایي یا ټپې راته وایي نو بس دا دوی هیواجنه دوی مینه ده او فلکلو کې خو ډېر زیات قوت پروت ده یو څه زما په فکر ډېر خوند ده پکې او که هغه چېرته په صحیح انداز وویل شي په ښه ترتیب سره وویل شي ډېر اثر پرې باسي.
څومره سندرې دې بیا کړې دي کاکړۍ او ټپې؟
ما خو ټپې او ټپیزې بیخي زیاتې وویلې زه به اوس څه وایم کله نا کله ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه ټپې دې لږ راته وایي هغه ټپیزې درته وایه بیا زه لږ فکر وکړم چې مې کله ویلي او کوم ځای کې مې ویلي وي که نه او ما نه پکې کله کله ورک وي خبره نو بیا هم بس کوشش کوو چې هغه څه ووایو تاسو وخت یادونه وکړه چې د خلکو په ذوق وي او هغه څه یو نصیحت پکې پروت وي یو څه میسج پکې پروت وي ښه شاعري که کاکړۍ وي که هغه غزل وي که ټپه وي که هر څه وي او خوند پکې وي دا به ضرور خوند راوړي خلکو ته او خلک به خوښیم ضرور.
یو څو وخت مخکې د ټپې ویلې وې استاد خیر دی ما کامیاب کړه هغه هم خلکو ډېرې خوښي کړې وې. د نورې ټپې مو هم چې ویلې په هغه طرز کې مو ویلې که نه طرزونه مو ورته بدل را بدل کړي.
طرزونه خو به ضرور ته بدلېږي. هوا جانه په یو طرز کې خو سندره خوند نه کوي ځکه چې یو شی وویل شو هغه وویل شو.
خو ځینې هنرمندان داسې وي چې یوه سندره مثال ډېره مشهوره شي بیا نورې سندرې هم په لږ تفاوت سره په هغه طرز کې کوي.
یاره زما په فکر داسې ډېر شوي دي یو کار بل هم شته ده دا کوم سټوډیوګانی چې موږ کار کوو چې موږ بار بار سندره په یو سټوډیو کې ریکارډ کوو نو بیا خلک وایي چې را توپیر ډیر کام ده. ان توپیر ځکه دغه استاد هغه لاس د سیوی لاس دغه کار د سیوی رنگ لري دغه رنگ پکې بیا راشي. نو موږ اکثر اوس داسې سیستم شروع کړی ده چې یو سندره په یو کوو د بل سندره بیا په بل کوو ځکه چې لږ پکې چینج یا تغیرات پکې راشي دا به ښه وي. او یو خبره بل هم ده په کار ده سندرغاړي هم دلته راګونه دي مختلف راګونه دي سورونه دي په دې کې دیم پکار دوی لږ چینج او توپیر راولي چې کله راګ بدل شي نو سندره مکمل بدل شي. او که په یو راګ کې سندرې وای معلومه خبر ده چې اوس نه سبه جوړخ پري
دغه ټپې هم مخکې مو چې یاد کړي کله کې راته زمزمه کړي
ما ته سپینګیرو ویل دي چې سره ټپې زاورم نه پېږم چې دې کې څاغو
ما کامیاب کا زنا لائق د جانا دلا سیم هو دلا سیم تتر تڑلی سپرا تیر شا تر دی ملان خل گئے زتر تیرا یما هو در تیرا یما یو دن دی دوا دن دی زدی پک ما خطا خاوری وڑو ما خاوری وڑو ما کناز کوم را سر خائی یو خائستا یم بندلو یا کورا یما ود کورا یما نن می داخے مڑون خوگی گی تمامش پپری جانا کڑی دی خوبنا کڑی دی خوبنا نمیت صدا نمیت سکیگی نبیا ولی مجلہ پسی خوگیگی نبیا ولی مجلہ پسی خوگیگی او نمیت صدا نمیت سکیگی نبیا ولی مجلہ پسی خوگیگی نبیا ولی مجلہ پسی خوگیگی.
وصال صاحب خیسته ټپې مو واورېدې درنه مخکې د 1999 کال په اړه وغږېدو اوس په دې وغږېږو چې دغه 2014 کال ته ستاسو پروګرامونه څه دي یعنی څه به کوئ نوي څه لرئ که نه؟
ډېرې سندرغاړې داسې شوي دي چې د دوی والا ډېر نوم پوښتنې کړي دي اکثر دوی زړونه ډېر آواز نه کوي والا یو وخت کې والا زه ما ډېر حادثې کولې والا لږ زه هم غلی شوی یم هر سړی را همدا پوښتنه کوي چې وصال څنګه غلی شوی نو لږ بس ژوند داسې کله نا کله که نه شکر داسې ستونزه نشته او بیا هم انشاءالله کوشش کوو. زه انشاءالله آمادګانې لرم چې مزدین آباد د عشق او د مینې سندرې هم ډېرې وویلې اوس به د وطن دپاره یو سندرې وایو یو څه سندرې مې تیار کمپوز کړي دي خو انشاءالله که ژوند وي چې لږې په ښه انداز په ښه ترتیب جوړ کړو نو کوشش مې روان کړی ده چې سندرې انشاءالله وطني درته وایم وطني.
له دې ټولو کیسو سره وصال صاحب دغه اوس په افغانستان کې د هنر وضعیت چې دی ستاسو په نظر هنر کومې خواته روان دی یعنی هغه څه چې ټولنه ورته ضرورت لري په هغه مسیر روان دی که نه؟
والله وجانه چې د وطن حالاتو ته ګورو زمونږ حالات داسې دي موسیقي داسې یو فضا غواړي چلته ډېر سکون وي ډېر خاموشي وي ډېر خوند وي ډېر خلک کنه اوس د حالات چې ګورو دا په موسیقي ډېر زیات اثر کوي دا زمونږ نننی حالات موږ سهار او بیګا ډېر ناخوال لرو ډېر عجیب عجیب غږونه اورو کنه مختلف همداسې هنرمندان هم دوی بس مایوسه کېږي کنه خفه کېږي. زما په فکر د موسیقي لپاره یوه بهترینه فضا پکار ده چې تر څو څومره خوند وی څومره امنیت وی څومره ښه ژوند وی په دې کې موسیقي نور هم پرمختګ وو هغه کوي. خو بیا هم بار صورت دا خبره ما یو وخت مخکې بچ سرم کړې وه چاته کوم میډیا ولا ټلیفون ته کړې وه ما ته ویلي چې تاسو په افغانستان کې په دې حالت کې موسیقي خلک اوري مال هم دا خلک دي چې موسیقي اوري دا که په دا حالت کې په بل ملک باندې وای دوی بیخي په ژوند کې موسیقي څوردلی نه ځکه چې دوی به غمجن خو همدا د ژوندي خلک دي چې دوی په هر وخت کې دوی مبارزه کړې د خپل. نو بیا هم انشاءالله کوشش کوو چې الله دې زمونږ په وطن کې امن ټینګ کړي امن سوله او خوشبندي او افغانان ته بس دا به انشاءالله موږ نور هم کوشش وکړو چې پرمختګ پکې وکړو، ډېر حالي ځلې پکې وکړو.
په دې هیله چې حالات ښه شي، په پای کې به غواړو یو بل سندره ستاسو خوښه واورو. خبرې څو
سړې سړې یاړنې، سپو نرمې ارادې یاړنې. خبرې څو سړې سړې یاړنې، سپو نرمې دمے کدے نا باہر سو کوتو دمے کدے نا باہر سو کوتو چھ میں خواراں ڈکی پیالے آڈنی سب کو نرمی تیرا دیا خبر سو سڑ سڑ آڈنی سب نرمے ایرانی آڈنی
اکبر هوتی مدافع وکیل دی، خو له تیرو شلو کلونو راهیسې شاعري هم کوي او د شعرونو کتابونه یې چاپ دي. هوتی وایي هڅه یې کړې چې شعر رومانی او د خپلې ټولنې رنګ ولري. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
شعر خو خدا داد صلاحیت دے دا قدرت دے طرف نور کړه دا یو آمدی نو چکل ز د کون کوم د خونزیست کوم ز د کون کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر دا سی یو احساس دے چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزی او دا بیا شعر شي نو شعر سر می دا تړون دا بیا زما په شعر کې چیرن کوشش می چې په رومانوی انداز کې پر رومانوی شکل کې ز خپل چاپر چلن زوګر انزور
دغه انزورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وا کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پوره زګړم چې زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پاره مینه ده او دا غن علاوه زما چې کوم کتبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
خپل مو د شعر لپاره تھیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخصوالو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دي چې ستا مطالعي نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع د پاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تر ترکی پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چاتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوهه نه ته د معاشري پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعري کې به هم اغه عمره طاقت او مونږ په انګريزي کې ورته وي اټریکشن اغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دوی؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوره مطالعه کړی را نو پاغي کې خوشحال بابا چې موږ لا کم د شاعر اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغي کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعر په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټکنیک باندې د رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګلم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي، شاعر لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعر لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی. یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر هغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وینی، اغه شعر داسي چې اغه آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې، چې زه لولم جویم چې ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي، که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیاته کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی. خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو، ډیر زیات خلک اوریدو، او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی، موسیقار دی، بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي. نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ کم. هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخ نم طواف اکڑ دمینے پلا استاد سپین مخ نم طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جونز دکو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پ پوری کو پتا مین شم پزان بانے میں اور اور پوری کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشره سره تعلق یو وګړې دي، نو د معاشره دړ دوغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعره کې، نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي، نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سيچ اغل بل ولي، نو اغه وی کدا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زبتا سو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب در کم یاد بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډېر خو شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې اغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو اغه دا هنر دومره زور ورو چې اغه ول د داسې ټکو دا داسې تورو انتخاب کړی، دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغه سپرلی ته انتظار وکا، چې ته اوربل خوروې زپې درشندم ګولونه خغه سپرلی ته انتظار وکا. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عامور دن کے ہم دستن کی گوری، نو اغور تہ پدغه چشمو کی گوری چې دادې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو داسې د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي، نو اغه وی چې دادې قام یادې وطن یادې چې پکې ګول شي ستاد غونډه زنشنه اغه سپرلی ته انتظار کوي، نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا د هنر دی چې اوریدونکو د هیڅ پورې د اوریدونکو د چې کوم داغي اغه مونږ ورته استټیک سنس وایو اغه پورې چې اغه د شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیر کم په خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتاً داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي، نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې د پاره به د سهیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوله پیجنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگي په دی با یو شاعر سروایول کوي، هغه به په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وی. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې ز سایل صاحب مطالعه کم زکه زدا غد نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا خوشحال بابا، خو د شاعری فن چې کم دی، تخنیکی اړخ چې کم دی، یا د شاعری چې کم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل موایو، چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نکم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی کہ اورن یو سوال د محبت دی سد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې داسې دی چې چپزله دی کله یو وکله بلا چپزله دی کله یو وکله بلا داسې خکاری چې زوال د محبت دی او کو تیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنی دی خو کمال د محبت دی چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنی دی خو کمال د محبت دی ته زما د لاس په کرخو کې زینې ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتل ځان لفال د محبت دی ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتل ځان لفال د محبت دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی او د اکبر ژوندې غزل لورېدو دی د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی کې اور نه یو سوال د محبت دی سد خیال ل زما خیال د محبت دی خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا دا سمین توپ چې اذیت کیه مزدا دا سمین توپ چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا دا سمین توپ چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا او شعر دی ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بل اے د نننی دور انسانه دا سدا ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بل اے د نننی دور انسانه دا سدا او ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی اے فخر افغانه باچا خانه دا سدا ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی اے فخر افغانه باچا خانه دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره وای لچتراله تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سدا رکیم در پسې لخپل زانه دا سدا
مال بسرون سل گئے تو پان پان زنا دن وکال سہارا تا تپ کم امید خوار کم تسڑ کی زخمنا
سرلای د طبیعت د زرغونیدو موسم دی ځکه خو خلک خوشحالي ورته کوي او د مولانا بسم الله پڅیر وایي هر ځای لکه یوسف او هر محل لکه یوسف دا څومره خایسته دی نوې کال لکه یوسف په افغانستان کې که په سرلای د طبیعت د زرغونیدو موسم دی نو بل خو د جګړې د ګرمیدو موسم هم دی ځکه خو ځینې د پسرلی راتګ ته ډیر خوشاله نه وي او د نور البشر نوید په څیر دا خبره کوي چې خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم ما نه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم د پښتو شاعرۍ او داستانونو په لمن کې د پسرلی هغه تصویر ډیر لیدل کیږي چې زرغون رنگ یې د وینو په رنگ سور شوی وي د مشهور کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د واوري سړی کیسه د همداسې وچا کیسه ده چې نه غواړي ژمی پای ته ورسیږي دا د هیله دا وي چې خی ډیری واوري وشي چې لارې بندې وي او جنگونه نه وي راځئ دا کیسه سره واورو
د دلوی د میاشتې لومړی مازیګر چې اسمان سپینو ریاضو ونیو واور پایل شو او په لند وخت کې یې زمکه یول وشت سپینا کړه ورېدا وګدا شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشاله وو واورې کاریزونو ته سره زر ګڼله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل خلق تنگ شو او چې په څلورم او پنځم ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل واور ډیر ورېدله ما په خپل متر ورسره ونیو نوې سانتی تر رسیدله څوک د باندې نشو وتلې گشت و گام نکیده آن د نگدی کلیو لاری هم بندیوی نپولخ کاری دا و نهم پته طول سیما یو لاس تک کس پینوا زکه بنو د جماعت تر چنگ اگده کوتا لکلیوالو دکوا و دا تاوخانی پا تاو دا زای که با نزای که دا ما شمان با هم پا دی خونه که سر را طولو پا جیبونو که بای لپراتو مردکی و تکا ایستا او کل کل بای للویانو پا پتا جفتو تاق کوا پکلیوالو کې یو پردې سړې هم ښکارېده د یو جېړ مازیګر کلی تراغه شل دیر شفانې ټولې کړې په جمعات کې شپه شو او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله بوډا د ناچاري لمخې په جمعات کې پاتې شو کلیوالو بډوډۍ ورته راوړله د ډېر نه غږېده غلې سړې وو چورتونه به وهل خو کله کله چې به د واوري بدسر کې غړ شول د دسترګې به وزلې دي په څیره کې به خوشحالي راټوله شو او له خړو شونډو به څو ځله د شکر کلمه راووته په پایل کې به د بوډا د شکرونه په وګونو خلګیدل خو روسي کلیوالو ته دومره خوان نه ورکاو زینو شو خو ځوانانو به لاټو کې پسې کولې دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفت ډوډۍ ورسیږي نو واوري ته به ولې نوي خوشاله بل به په ملنډ ورغبرګ کړه څه یې کوي زمکي به ډیری وي ماشومان هم د واوري سړې نوم پرې کې خود دوی به بوډا ته اشاره کوله لنوی نوم نه به خوند خست او پټ پټ به خندل په پنځم سهار واوره ودرېده کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل ورخت بیا پایل شو بوډا تاودیدونکو سپینو بچر کو ته وکتل په خوند دی وویل مکه او مکه وچی ووري د خبري زینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ یو ځوان به حوصله شو په خوش کوي وویل کاکا څه دی په کلی دلی دی قرار پروتي دا ځل به یو بام ته وروخې جوم بیا به دا خبره ونه کړی یو بل په ملنډ ورغک کړ څه کوي زمکی به ډیری وي د وچکالی غم ورسره دی په دې خبره څو ځوانانو وخندل بوډا یو شی بغلې او ما سترګو ته وکتل اوخ کې پکې رغړې دلی ورسته یوې ترخی خندا شونډې سره ویړې کړې ورو یو ویل بچانو نم ځکلرم نه کور او نه هم کوم خپل پر دی او بیا وکلونو تر رسیدلې ځکه نو د واورو د اچولو تم هم را تم کوي وچکالی ته هم دومره زړه نه خورم خدای مهربانه دی للوګي بنمرو خو زه دا سپین بچر کې د بل څه لپاره غواړم بوډا غلې شو کلیوالو ته وکتل هغه حیران سترګې ورته نیولې وي بیرته سر وزړې یو سړه سای وېستا په خوابه دی غږی وویل تیر جمعه واوره کم وورېدا یوازې یو میاشت پرته و خو بیا هم خو د کلیولاري بندي وي تک را تک نه کېده پخې نیولې د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینی را ګرځولې قرار قراری و خو کله چې واوره ولاړه او لارې تور شوې ګولې وورې دي زما ځوان زوی را وښت او وینوې د دیوال اسویری ته پرته واوره سره کړه د واورې ورې دوه ته مخه پکېږي دعا وکړې چې ډیر ورېږي همره چې لارې د ډیر وخت لپاره بند نکړي ژر ویلې نشي او څورزي د وینو د تویدلو مخه ونیسي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د دیونی غنه تړو تر بل خبرونې مو په پاک لاس پرم
شفاظه زنغمه ام تامه سازه
زموقامیم ته میسوری ز آهنگ ته می آوازه لمبای زگی شمع ز پتنگ ته می پروازه مجنون تمی جنون یم زمحل تمی ممتاز یم زمجنون تمی جنون یم زمحل تمی ممتاز یم دادا کو می پیاله بن